ਵੌਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਅੱਜ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس آف امریکا ډیوه د نن د اتوار یا یکشنبه ورځ 2013 کال د دسمبر د میاشتې 13 نیټه ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماښام شپږ، په کابل کې د ماښام 5 نیمې او په واشنگټن ډی سي کې د سهار 8 بجې دي. د ډیوه خبری خپرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټولو اوریدونکو ته هرکلی وایو. په مهمو موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خو لاول سر ټکی،
د پاکستان حکومت له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د رحمان بابا په نوم د نوي مسافر اورګاډي د چلولو اعلان کړی. چارواکي وایي دا اورګاډي به له نورو وختي خپل مزل ته رسیږي او کرایه به هم کموي.
د دې نه کرایه د 1350 روپۍ ده. دا به وایي په اسلام آباد کراچۍ ته رسی او د پېښور نه کراچۍ پورې 26 غنټې د دې ټایم دی او 26 غنټو کې به دا ان شاء الله رسی.
په بلوچستان کې د ډېری مودې نه رواني وچکالۍ یا سوکړې د لاسه د لکونو خلکو په ژوند اثر پرېوتی. د صوبې حکومتي چارواکي وایي په شلو ضلعو کې حالات سخت خراب دي او خلک امداد ته محتاج دي.
اسسمنٹ هم شروع دی پر ډراوډ باندې یو دغه راغلی دی قدرتي آفت. ان شاء الله موږ خپل کوشش پوره کوو، خپل عوام سره دا ولاړ یو. ان شاء الله به خیر.
او په انډونیشیا کې چارواکي وایي هلته د تسونامي له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه او 350 تنه نږدې نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست د خبرونو تفصیل.
د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم د په لومړي ځل له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه نن سوې. دا مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو لس ساعته مخکې رسیږي او کرایه به 1.5 روپۍ وي. د ګاډي پرانستنه د اورګاډو مرکزي وزیر شیخ رشید کړي. نوموړي ویلي حکومت په سلو ورځو کې شل نوي اورګاډي چلولي دي. نوموړي ویلي حکومت پلان لري چې له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډو پټړۍ بدله کړي.
په بلوچستان ایالت کې د وچکالۍ یا سوکړه وس په ورځ مخ په زیاتېدو ده. دا وخت ایالت اکثره ضلعو مرستیال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل وایي چې د متاثره ضلعو ته امداد مرحله وار روان دی. د تیرو شروع یا چهارشنبې په ورځ د بلوچستان داخله وزیر سلیم احمد کوسا هم ویلي وو د صوبې په شلو ضلعو کې د 15 لکو نه زیات خلک د وچکالۍ د لاسه متاثره شوي. هغه دا هم زیاته کړې وه چې تیرو لسو کالو کې بارانونه انتهایی کم شوی دي. پاکستان کې د ماحولیات او ماهرین وایي د موسمیاتي بدلون د لاسه په ټول پاکستان کې موسمونه ګډوډ دي. په ځمکه کې د اوبو کچه ډیره ښکته شوی او د انسانانو سره سره په ځناورو او زراعتو باندې هم د دې ډیر لوی اثر پرېوته. ماهرین دا هم وایي 2015 کال پورې به په ټول ملک کې د سکلو د صفا اوبو انتهایی سختي پیدا شي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي د ولسی جرګې د ټول ټاکنو په تړاو یې د دیرشو ولایتونو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي او د کابل په ګډون د بغلان او پکتیا ولایتونو لومړنۍ پایلې به په نږدې وختونو کې اعلان سي. د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلو کې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان سوي زیات شمېر پکې نوي څېرې دي او د پخواني دورې یو شمېر هغو وکیلانو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت په ځانګړې توګه په جمهور رئیس محمد اشرف غنی یې توندې نیوکې درلودې له دولسي جرګې د ټاکنو په ابتدایي نتایجو کې نه دی بریالي سوي. نور تفصیل حکمل روان له کابل راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په نږدې وخت کې به د کابل په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایه پایلې اعلانوي. د دې کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی له ډیوې سره خبرو کې ویل چې تر اوسه یې د افغانستان د دیرشو ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ابراهیمی وویل دا وای مونږ هڅه کوو چې شکایتونه او اعتراضونو ته رسیدګي وشي. د پاتې درې ولایتونو ابتدایي پایلې به هم اعلان کړو او تیر شپه مو نو وخت د ننګرهار ولایت لومړنۍ پایلې اعلان کړې. او څرنګه چې تاسو معلومات لرئ په کابل، پکتیا او بغلان ولایتونو کې د نوماندانو شکایتونه او د رای ورکولو مرکزونه د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی او له همدې عمله یې زیات وخت ونیو.
د دې په خاطر باندې چې دیموکراسي ژوندۍ پاتې شي، د شکایاتو کمیسیون، د انتخاباتو کمیسیون باید موثق، مواجه او مستدلل داسې شواهد رامنځته کړي چې په هغې باندې هم وکیلانو ته چې ناکام شوي د هغو ته قناعت ورکړي او هم یې د هغوی موکلینو ته ورکړي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې تر اوسه د ولسي جرګې کومې لومړنۍ پایلې د دیرشو ولایتونو اعلان شوي ډیر کم پکې د تیرې دورې وکیلانو لومړنیو پایلو ته لاره موندلې ده او زیات شمیر پکې نوې څېرې لیدل کیږي او ښایي چې همدا نوې څېرې هم په ولسي جرګه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. حکمل صدات، امریکا غږ، دی ریډیو افغانستان.
د وی او ای دی واغ پرونه دوام لري. زموږ سره ملګری اوسئ.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي برای شپه د سونامي له امله لږ تر لږه 222 کسان مړه او 843 نور ژوبل سوي دي. د دې په وینا 83 نور خلک بې درک دي. د هغه هیواد د آفتونو د ملي ادارې ویاند سوتو پو نوګروهو ویلي نه خو ټول اغیزمن خلک له سیمې څخه ایستل سوي او نه هم روغتیایي مرکزونو د ټولو اغیزمنو په اړه راپورونه ورکړي دي. په عین وخت کې په انډونیشیا کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په یو بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمیر زیاتېدای هم سي. د آفتونو د ملي ادارې ویاند ویلي مرګ ژوبله په دریو سیمو جنوبي لامپانګ او د سماټرا په سیرانګ او پانډي ګولانګ برخو کې رامنځته سوي. نوموړی وایي د سونامي له امله په سلهاو کورونه، نه هوټلونه، تر درنیم سو زیاتې کشتۍ او په لسهاو موټرانو ته زیان اوښته دي. د فتونو اداره وایي د سونامي علت په سمندر کې دننه د غرونو نړېدل دي.
د سومالیا سرخار مغدیشو کې خبرګو به می چودنو کې لکتر لگا دیار لس کسان بجل شوی او ولس نور جوبل شوی دي. په بجل شو او جوبلو کې اکثریت امنیتي عسکرو او پولیسو دي. ځای پولیس وایي لومړی چودنه صدارتي ماڼۍ ته نسته. یو ځان وجون کې تنکړي چې د بارودو ډک موټر ته چودنه ورکړي. په دغه ځان وجون کې حمله کې دیار لس کسان وجل شوی. د دغه حمله سمدستي پس په چودنه هم شو چې د سرخار نه لوګي پورته کړل. نور تفصیل په د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شانه اورو.
ځایی پولیس چارواکو ویلي لومړی چاودنه صدارتي ماڼۍ ته څیرمه یو ځان وجون کې تن کړي چې د بارودو ډک موټر ته چاودنه ورکړي. په دغه ځان وجون کې حمله کې 14 کسان وجل شوي دي. د دغه حمله سمدستي پس بل چاودنه هم وشوه چې د پایتخت نه لوګي پورته کړل. د القاعده ملګری ترهګری ډلې الشباب د خپل ریډیو د لارې د دغو دواړو بمی حملو پړه منلې ده. دغه ډلې ویلي دویمه بمی چاودنه هم موټر بمی چاودنه وه. د سومالیا استخباراتي چارواکي وایي په دویمه چاودنه کې د الوزول شوي موټر ډرایور او یو بل تن چې د دغو بمی حملو تابعې کوله د پیښې د ځینې نیولې دي. په سومالیا کې الشباب ډله د حکومت په ضد وسلواله مبارزه کوي او غواړي چې دغه حکومت په ځای په هیواد کې اسلامي شریعت عملي کړي. د افریقایي ائتلاف د حملو او امریکایي هوایي جازونو د بمبارۍ وروسته الشباب ډله په کال 2011 کې د پایتخت موګادیشونه په تیښته مجبور شوله، خو بیا هم د هیواد په یو شمیر سیمو کې پټ مرکزونه لري او وخت په وخت د سومالیا په حکومت او عام ولس بریدونه هم ترسره کوي.
دا د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د صدر ډونالد ټرمپ له خوا له شام څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ناڅاپي اعلان وروسته د داعش په خلاف د جګړې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا ځانګړي استازي بریټ مکګروک د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. د استعفا اعلان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ کړی او ویلي دي چې د نوموړي استعفا به د ډسمبر له 1 نیټې څخه ومنل سي. د ای پی خبري اداره وایي خپل مامورینو ته په یو ایمیل کې مکګروک ویلي د صدر ټرمپ اوسنۍ پریکړه هغه ډیر حیران کړی دی او له تګلارې څخه بشپړه پر شا تاګ دی. د ده په وینا له دې څخه ائتلافي همکاران سره ګډوډ کړي دي. د دې په جواب کې صدر ټرمپ خپل یو ټویټ کې ویلي بریټ مکګروک هغه نه پیژني، خو د صدر اوباما لخوا په 2015 کال کې په دغه دنده ګمارل شوی وو او ټاکل شوی و چې د فروری په میاشت کې به منصب پرېږدي، خو تر هغه وړاندې یې استعفا ورکړه.
د امریکا وفاقي حکومت نن په دویمه ورځ هم په عارضي توګه بند دی. د دې دلاسه د 8 لکو نه زیات وفاقي ملازمین متاثره شوي او د نیم نه زیات به بغیر د تنخواه خپل کارونه جاري ساتي. تمه نشته چې د کرسمس نه مخکې په دې حالاتو کې سفر مخته وشي، ولې چې د ګل یا دوشنبې او نه یې سه شنبې په ورځ به سرکاري چوټي او د امریکا سینټ به بیا د زیارت په ورځ راغونډیږي. د امریکا راتلونکي کال دپاره د بجټ منظوري په لار کې خنډ د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو دپاره د فنډ نو منزوري ده. صدر ټرمپ غواړي کانګرس دې دغه دیوال د پاره 15.1 بلیون ډالر منزوري کړي. د صدر په ګومان دغه دیوال امریکا ته په غیر قانوني طریقه راتلونکو لار نیولې شي.
په جنوبی هندوستان کې نن احتجاج کوونکي د یوولس ښځو هغه ډله یوه هندو مندر ته نه ده پرېښول سوې چې غوښتل یې هلته خپل عبادت وکړي. رپورټونه وایي دغه ښځې په سلهاو عبادت ګزارانو ودرولې چې پکې ښځې هم شامل وي. دا پېښه په کیرالا کې له هغه وروسته رامنځته سوې چې د هندوستان سترې محکمې امر کړی چې امیدوارې ښځې هم مندرونو ته تللی سي. د هندوانو په یوه مذهب کې ښځې په دودیزه توګه مندر ته نسی تلای.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا جیو د ګلو قدرمن اوریدونکو خبری خپرونی ته له واشنگتن ډی سی څخه غوږی یاست. اوس مهم پام راګرځو تفصیلی رپورټونو ولوري ته. لکه څنګه چې وړاندې تاسو په خبرونو کې اوریدل، د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم په لومړي ځل له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه شوه. د مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو لس ساعته مخکې رسیږي او کرایه به 1.5 روپۍ وي. نور تفصیل حمید الله په دې رپورټ کې راکوي.
رحمان بابا ټرین سرویس به د پېښور نه د فیصل آباد په لاره د کراچۍ پورې بے د دمې او درېدو ریل سرویس وي. د اتوار په ورځ د دې سرویس د پرانستې په مهال د ریل وفاقي وزیر شه رشید وویل دا به د پېښور او کراچۍ ترمنځ د ریل سفر د 9 غنټو پورې راکم کړي. شاکر الله د پېښور په ریل سټېشن کې سټېشن ماستر دی او دی وايي د پېښور او کراچۍ ترمنځ د دې ټرین یو طرفه کرایه به 1.5 روپۍ وي.
د دې دیزینه کرایه ته د 1350 روپۍ ده. دا به وايي فیصل آباد کراچۍ ته رسي او د دې کې چونکې اکانمي کلاس ته د دې زیاته फायदा هم زموږ غریب خلکو لپاره ده او بیا فردر کې دې شي چې دې کې مونږ نور ایسي کلاسونه هم پکې بیا ارینج کړو. زموږ چې کوم بزنس کمیونټي دا غي د پارم فیصل آباد سپیشلی اوس مونږ سره فلال 4-5-6 ورځې د دې الریډي سیټونه بوک شوی دي، ریزرویشن فل دی. نو امید لرم چې دا به ډیر خسته غږی کې روان خر اسپانس د عوام هم د پبلیسټی هم خوش وده دی. دا ځې په خبر نه کراچۍ پورې 26 غنټې د دې ټایم دی او 26 غنټو کې به دا انشاء الله رسي.
شیخ رشید اویل دا وخرې لوی 25 ارب قرضدار ده او د 15 ارب روپو پنشن ورکوي او 10 ارب روپے په تنهاګانو لګي. خو دی وايي شل نوې ټرین سرویس بعد راتلونکي کال پورې پیل کړي.
مې چاته وم کې نفع او نقصان کې بغیر پسنجر ټرین چلے اور فریٹ ٹرین میں ہم آمدن حاصل کریں. اس وقت 35 ارب روپے کی ہماری پینشن ہے، 30 ارب روپے کی ہماری تنخواہیں ہیں، 25 ارب روپیہ ہمارا لون ہے اور ایسے عالم میں ٹرین چلانا کوئی مذاق نہیں ہے جی.
شیخ رشید رحمان بابا ٹرین د پرانستے وڑان دے پے مطبوعاتی کانفرنس کے خبر اعلان تے اوائل په جانګيري نوخار او ټک کې بعد رینوي ریلوي سټېشن جوړي او د شلمان د لارې د خیبر ضلع د تورخم پورې با د ټرین نوې پټلې غځي. دا وخت د پېښور او تورخم ترمنځ د ریل زیاتره پټلې اوخته او بلابل حکومتونو د تاریخي پټلې د بیا جوړولو د غرنګ جمنې وړاندې هم کړې دي. د 400 نوخار او مردان نه د سرکولر ریلوي تاولو پروژه د سی پی ایک برخه ده، خو دغه منصوبه هم له د کاغذونو تر حده ده. د دې ترڅنګ د نوخار نه د مردان او درګې پورې د انګریز د وخت د ریل پټلې هم د تجاوزاتو لاندې او بې مصرفه پرته ده. بیا په داسې کې د ریلوي د وفاقي وزیر شیخ رشید لخوا د دریو سیاحتي ټرین سرویسونو د اجراج منع امکاني کول به ډیر کار غواړي. حمید الله، وی وی ډیو نیوز، پېښور.
د تیلو او سرو زرو بیې ښکته او کلوړې دي.
وخه، ټماټر، پیاز، آلو او نور توکي په څه نرخ دي؟
د بانک سره به حساب کتاب څنګه خلاصوي؟
او یو پښتون څه تجارت کولی شي؟
دا او د یو شمیر نور پښتنو ځوابونه د هر ګل پرواز دی بازار پروګرام کې اوریدل شي.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده.
په بلوچستان کې د وچکالۍ یا سوکړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده او دا وختونه په اکثره ضلعو کې مرستیال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. د تیر شروع په ورځ د بلوچستان داخله وزیر هم خبره کړې وه چې په شلو ضلعو کې 15 لکه زیات خلک د وچکالۍ د اثر د لاندې دي. تفصیلي رپورت پې د نعمت الله سرحدي ناورو.
په بلوچستان ایالت کې رواني وچکالۍ لامل کم زیانونه سره روان دي، هغه ورځ په ورځ مخ پر زیاتې دوی. د بلوچستان ایالت د بیړني حالاتو کې کارکونکو ادارې پی ډی ایم وزیر سلیم احمد کوسا چې د کورنۍ چارو وزیر هم دی، د اول د چاغي سیمې رخشان ډیویژن د وچکالۍ لامل زیات اغیزمن شولی وو، خو اوس د ایالت تر 1500 زیاتو ضلعو مرستیال کمشنرانو په خپلو ضلعو کې د وچکالۍ څخه اغیزمنو کورنیانو او مالدارانو د امداد لپاره په کومه کچه سره د امداد غوښتنه کړې ده. د هغه څخه په ایالت کې د رواني وچکالۍ صحیح اندازه لګول کیږي. ایالتي وزیر سلیم احمد کوسا د یو خبری کانفرنس په مهال د وپاک څخه د امداد ورکولو غوښتنه کړې وه چې بلوچستان ایالت په بیړني حالاتو کې د 5 کروڑ روپو خوراکي شیان، خیمې او نور د ضرورت سامان دا وخت و مختلفو ضلعو ته روان کړی دی. خو د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل خان ویډیو ته وویل چې زیات اغیزمن رخشان ډیویژن چې پکې چاغي، نوشکي، خاران، واشوک ضلع شامل دي هلته امداد روان کړی دی، او دا وخت ضلع کلابلا ته هم 10 ټرکان سامان روان کړی چې هلته به په اغیزمنو کورونو کې بیشل کیږي.
اور مختلف ڈسٹرکٹ سے ڈیمانڈ روان دی دا سامان دا کل عبداللہ سے دغه ڈیمانڈ مشلہ رالی 10000 فیملی زپارا فی الحال نو دوول ڈسٹرکٹ سے مشگر ڈسٹرکان گورو 3000 ڈسٹرکٹ زپارا چی دی وس مرسوان دغه کل مجاست وو کل عبداللہ فوڈ ائٹم دی پدے کی برا استا چاول استا چولی استا دال دالونا اور دا پان وان استا ہر شے استا نان فوڈ کی مشتن تما استو جرکنز دی واٹر ٹینکس دی رضائی دی مطلب ہر کم دغه د یو کور دغه ضرورت یا سامان ضرورت سامان کرده مجاست ڈسٹرکٹ سب ڈیمانڈ راضی ان شاء اللہ مجھ بغا اسسمنٹ ہم شروع دی پر ڈراؤٹ بندے یو دغه راغلی دی قدرتی آفت ان شاء اللہ مجھے خپل کوشش پورا کو
د پی ڈی ایم ای ډایریکټر فیصل خان نور زیاته چې دا وخت د کوم مجلو څخه د امداد غوښتنې را روانې دي، هغه ته دوی په واري واري امداد روانوي. دغه رواني وچکالۍ نه یوازې کاریزونه چینې وچې کړي دي، بلکې د مځکې لاندې د اوبو سطح هم ورځ په ورځ لاندې روانه ده. د پبلک هیلت انجینیرینګ د یو افسر په وینا د هر هفتې په حساب د دوی 2-3 برمې وچېږي، بیا دوی بورینګ نور کښته پسې ووي. که چیرې دا صورتحال روانو د بلوچستان ایالت زیاتره منطقې به د اوبو د اشتوالی سره مخامخ سی. نعمت الله سرحدی، وایس اپ امریکا، دیو ریډیو ٹی وی، چمن.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. که موبایل فون، آیپاد یا کمپیوټر در سره وي، نو وی او ای دی وا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی شي. پته یې دا voadwanews.com. هیر یې نه کړئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02 2 0 5 0 3.
د وایس اف امریکا جوړ د کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري، او اوس هم یو بل رپورت چې د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت پریکړه کړې ده چې د هغه سرکاري ملازمینو په د تقاعد عمر به زیاتوي چې تقاعد ته نږدې وي. تر دې وړاندې د تقاعد یا ریټایرمنټ عمر چې ونو هغه 60 کاله و، خو اوس حکومت وایي چې 3 کاله ور نور ور اضافه کوي او 60 ته به رسوي. د ایالت د مالی وزیر تیمور سلیم جګړه وایس اف امریکا ته ویلي دي چې په خیبر پښتونخوا کې هر کال تقاعد کوونکو ته 50% تنخواګانې چې دي نو هغه ورکول کیږي. تفصیل حمیدالله هم په دې رپورټ کې راکوي.
د پښتونخوا حکومت د سرکاري ملازمینو د ریټایرمنټ او د دایمي رخصت حد د 60 کالونه 3 کاله نور زیاتول غواړي او دا حد 60 کاله کول غواړي. د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله ځکه کوي چې دلته د وګړو جن سیوا شوې ده.
امریکی کی ولایت کی 67 ایئرز کالا زمونگا 1947 کے 40 کا 45 کالا پدے جی لائف ایکسپیکٹنسی دونا 1973 نا پاس نا دے چینج شوی چی 1947 کے 45 کالا انو لائف ایکسپیکٹنسی 43 کالا چی 1973 کے 60 کالا انو لائف ایکسپیکٹنسی 55 کالا اس کو لائف ایکسپیکٹنسی 67 جاجی زاسم تیر ست مان
د نړۍ هیوادونه د وګړو د اوسط عمر په مناسبت سره د سرکاري نوکرو د اهرنی حد لپاره عمر ټاکي. خو د پښتونخوا د معاش وزیر تیمور سلیم جګړه وایي دا فیصله د حکومت د مالی مشکلاتو د راکمولو په خاطر هم ده. که هر څو یو سرکاري ملازم به په خپل خوخه د ریټایرمنټ فیصله د 60 کالو د عمر نه وړاندې کولی شي، خو حکومت خوشبینه دی چې دا به د کال په سر د ریټایر کېدونکو ملازمینو شمیره راکمه کړي.
اگر پزے بیا تو بل کا سمالے دا غتن خام بیا لے دا ب ٹول لا اپشن ہی ارلی ریٹائرمنٹ کو خلق اگ سپیشی تو کم از کم اپشن ب
د پختونخوا د کال وزرا ادلسم او نولسم د کلیز بودیجی تفصیلی راپور کلی کلی شوی. سخ کال با صوبائی حکومت 80 بلین روپے پو پنشنونو کے مصرف کئی. پا کال وزرا ولسم کے دا رقم 53 بلین روپے او پا کال وزرا شلم کے دا رقم 10 بلین روپے اندازہ شوی دے. د پښتونخوا د کلیز بودیجې 14% برخه ریټایر ملازمینو ته په پنشنو ورکولو مصرف کیږي. 55% برخه د موجوده ملازمینو په تنخواګانو لګي. د صوبې د معاش او فینانس محکمه وایي په روغتونونو کې د ویړیا داروګانو د کروندې لپاره اسانتیاو او د سکولونو په اسانتیاو لګیدونکې رقم زګرا کمیږي چې د تنخواګانو او پنشنو مصرف د خطرناک حد پورې زیاتیږي. په کال 2009 کې د صوبې درنه د پنشن مصرف فقط 2 بلین روپے او په کال 2010 کې دا 11 بلین، په کال 2010 کې دا 11 بلین روپے او بیا په 2010 کې 14 بلین روپے شو. خو په نورو 15 کالو کې تر 20 بلین روپو پورې دا مصرف پر ورسېد. سیډون کې وای د ریټایرمنټ د عمر حد زیاتول بعد د مسلې مخاوني نسی او د لباد ولست لپاره د سرکاري نوکرو پر ځای د روزګار نورې موقع لټول وی او دا ځکه چې د کال 2009 او 2013 ترمنځ د صوبائی ملازمینو شمیره 1.5 لک نفر زیاته شوې ده. حمید الله، ویو وی ډیوا، پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. د وایس اف امریکا ډیوه ده او وس زو سوابی ته او د سوابی کې چې نن د پښتون تحفظ موومنټ یو غونډه شوې ده، په دې حق له حال خلود ډیوه خبریالې سادیا قاسم شانه چې موږ سره په ټلیفون باندې ملګری ده. دا وخت په خیر راغلی سادیا.
ډیره مهرباني.
سادیا، نن د پی ټی ایم غونډه شوې ده په سوابی کې، دا څه قسمه غونډه وه؟ په دې کې څه ویلې شوې دي؟
ډیره مهرباني سمینه. په سوابی ضلع کې نن په یو شادی حال کې د پښتون تحفظ تحریک، پښتون تحفظ مومنټ، یو ورکشاپ شوی دی. دکې ورکشاپ د چې کوم چا جوړ کړی و، دکه غونډه هغه د پښتون تحفظ تحریک چې کوم د سوابی ضلع غړي دي هغه دا غونډه جوړه کړې وه. او دې کې زیاتره د پښتنو چې کوم تحریکونه پاتې شوي دي، د پښتنو کم سیاست مقامی او قومی وسائل او کې ته پښتنو برخه په دې ټولو مختلف قسم موضوعات باندې مختلف غړو خبرې کړې دي او لیکچري ورکړې دي. د سوالبای پښتون تحفظ مومنټ کم غړي لیاقت یوسفزی هغه سره زموږ خبرې شوې دي. هغه تر مخه دغه غونډه ذکر را جوړه کړې شو چې تیر لسو دولسو میاشتو کې چې کوم د پښتون تحفظ تحریک جوړ شوی دی نو د دې څه پیغام دی او دا د پښتنو چې څه قسمه پاسون دی د هغې نظر او فکر د خلک چې دی دا ټول راجمع کړي او چې کوم د دې غړي دي هغه یو ځای کېني او داسې فکري او سیاسي مسلو باندې خبرې وکړي او ځان پوه کړي. نو دا ورکشاپ د دې مقصد لپاره راجو کړی شوی
او په دې کې جی څوک څوک وو په دې کې او دا ورکشاپ کراو په دې کې برخه اخیستون کې څوک طالب علمان وو مقامی خلک وو جی
تک چې ما تاسو ته خبره کوله چې دې پروګرام کې چې خبرې کړې نو زکه پښتون تحفظ مومنت چې کوم ځای مختلف ځلي مختلف کلو باندو خلک چې کوم دې تحریک سره تړون لري مرسته کوي هغه دې کې شریک شي شیرین دې کې ول شیرین یوسف زی چې یو مهم غړی دی د پښتون تحفظ مومنت سره هغه د کانی وسیلو او بیا د مکانی وسیلو او پښتنو هغه کې پر شې پر یو کینټر لیکچر ورکو بیا د غشانت یو مکانی وکیل دی یوسف علی خان د پښتنو تاریخ په حق له لیکچر ورکو بیا په دې کوشن انسرز مو شو ځانه د مشران ټول پکې شریکو او هدا ته سید عالم محسود د پښتنو چې کوم دته په پاکستان کې سیاست او بارن سیاست او پښتنو باندې د اثرات غری باندې لیکچر ورکو او دې پروګرام کې د پښتون تحفظ تحریک منظور پښتون مشر چې هغه هم ناستو د پروګرام ټول سره نشورو او دا پاسونه روانو په مختلف اړخونو باندې خبرې وشوې او د پروګرام اخري برخه چې کوم اوسم روانه ده په ساده کې هغه کې منظور پښتون چې کوم د پښتنو تاریخ پاتې شوی تحریکونه پاتې شوی دي هغه باندې خبرې وکړي او بیا اخري کې به منظور پښتون دا کې غونډې ته د پښتون تحفظ مومنت چې دا کې پرې حق لوي چې دا سره د تاریخ څه دی او دا به مخکې څه کوي خو بنیادی توګه باندې د ټول ورځنی غونډه چې وا د ورکشاپ شو لري مقصد دا چې کوم پښتون تحفظ مومنت سره خلک دی راځي کیږي هغه د نظر او فکر کې یو والی راشي او هغه په دې مختلف مسلو باندې پوه شي چې پښتون تحفظ مومنت سره هغه بیا مخ کې دی په دې اړه نو د دې تحریک بیا سلاره د اوسه نظر دی دا ټول غونډه د دې لپاره ده.
صحیح پښتون تحفظ مومنت وسه پوری چې سومره لیدل شي د نډي غټي غټي جلسې کې بیا چې هر کله په هر یو ځکه جلسه کوي نو هغه ته د حکومت لخوا او بیا د امنیتي ادارو لخوا هم د ډیرو مسلو سره هم مخ ته په دوی باندې پابندي هم په میډیا باندې داده چې میډیا پاکستان کې چې کوم میډیا د هغه د دوی خبرګون نه خای دی غونډې کې سدي سي مسله خو نه و چې کم خلک راتلل دی لا هغه هم تنکړی شوی یا هغه ته سم مسلې بلاره کې جوړ کړی شوی
دا چې سم مسله په دې کې ځکه نه ښکاری دا چې دا زیاتره دي کې چې کوم ځای خلکو هغه سپیکر زوري خبرې کولې او تمه دا چې دا یو جلسه نه و دا یو ورکشاپ کې کوشن انسرز دي تاسو نه کې څوک څه ولجن سره مسله لري یا مختلف لای لري نو هغه په دې داسې ورکشاپ کې شریک کول شي زما په خیال د پښتون د دې غونډې مقصد او تاسو به نور غونډې په نور ځلو کې هم کیږي زما په خیال د دې تحریک ته په دې دا تحریک خو لري نه دی لا کال هم نه دی پوره شوی نو دې تحریک ته په دې یو کال کې چې کومه مسلې مخې ته راغله زما په خیال د دې قسمه ورکشاپ دلاري دې چې کوم غړي دي کوم مشران دي کشران دي پکې هغه غواړي چې په دې مختلف مسلو باندې یو تدریس جوړ شي یو رائے جوړ شي رائے کې یو فکر کې یو والی راشي چې د دې غونډو نه مختلف قسمه بیانونه نه دي او بیا مسلې نه جوړې دي نو زما په خیال دا دې ځان منظم کول یو هڅه شروع کړې ده.
صحیح ډېر مننه صدیق قاسم شاه تفصیل راکول
ډېر مهرباني.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورې دې شي.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
00 202 205 003.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
د ډیوا خبری خبرونه کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
د پاکستان نوی حکومت له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د رحمان بابا په نوم د نوي مسافر اورګاډي د چلولو اعلان کړی. چارواکي وایي دا اورګاډه به له نورو وختي خپل مزل ته رسیږي او کرایه به هم کموي.
بیزی نه کرایات ده 1350 روپی ده دا به وایا فیصل آباد کراچۍ ته رسی او د پېښور نه کراچۍ پورې 26 ګنټې ده دی ټایم ده او 26 ګنټو کې به دا ان شاء الله رسی.
په بلوچستان کې د ډېرې مودې نه روانې وچکالۍ یا سوکړې د لاسه د لکونو خلکو په ژوند سر پرېوتې. د صوبې حکومتي چارواکي وایي په 10 ضلعو کې حالات سخت خراب دي او خلک امداد ته محتاج دي.
اسسمنٹ ہم شروع دی پر ڈراؤٹ باندھے یہ دغا راغلی دی قدرتی آفت ان شاء اللہ مجھے خپل کوشش پورا کو خپل عوام سرا دو ولاڑی ان شاء اللہ اللہ بخیر.
او په انډونیشیا کې چارواکي وایي هلته د تسونامي له امله لږتر لږه 222 کسان مړه او 350 تن زده نور ژوبل دي. د سره صلیب نړیواله اداره وایي د مړو شمیر زیاتېدای هم سي.
او اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د پښتو ژبې د ستر شاعر رحمان بابا په نوم په لومړي ځل له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډي د چلولو پرانستنه نن سوې. د مسافر اورګاډه به تر کراچۍ پورې تر نورو اورګاډو لس ساعت مخکې رسیږي او کرایه به 1.5 روپۍ وي. د ګاډي پرانستنه د اورګاډو مرکزي وزیر شیخ رشید کړي. نوموړي ویلي حکومت په 100 ورځو کې شل نوي اورګاډي چلولي دي. نوموړي ویلي حکومت پلان لري چې له پېښور څخه تر کراچۍ پورې د اورګاډو پټړۍ بدل کړي.
په بلوچستان ایالت کې وچکالی یا سوکړه ورځ په ورځ مخ په زیاتېدو ده. دا وخت ایالت اکثره ضلعو مرستیال کمشنرانو د امداد غوښتنه کړې ده. د پی ډی ایم ای ډایرکټر فیصل وایي چې متاثره ضلعو ته امداد هم مرحله وار روان شوی. د تیر شروع یا چهارشنبه په ورځ د بلوچستان داخله وزیر سلیم احمد کوسا هم ویلي وو د صوبې په 10 ضلعو کې د 15 لکو نه زیات خلک د وچکالۍ د لاسه متاثره شوي. هغه دا هم زیاته کړې وه چې تیرو لسو کالو کې بارانونه انتهایی کم شوي دي.
په انډونیشیا کې چارواکي وایي برایش په د تسونامي له امله لږتر لږه 222 کسان مړه او 843 ژوبل سوي دي. د دوی په وینا 28 نور خلک بې درکه دي. د هغه هیواد د افتونو د ملي ادارې وایاند سوچو په نوګروهو ویلي نه خو ټول اغیزمن خلک له سیمې څخه ایستل سوي او نه هم روغتیایی مرکزونو د ټولو اغیزمنو په اړه راپورونه ورکړي. په عین وخت کې په انډونیشیا کې د سره صلیب نړیوالې ادارې په یو بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د مړو شمیر زیاتېدای هم سي. د افتونو ملي ادارې ویاند ویلي مرګ ژوبل په دریو سیمو جنوبي لامپانګ او د سماچا په سیرانګ او پانډي ګولانګ برخو کې رامنځته شوي. نوموړی وایي د تسونامي له امله په سلهاو کورونه نه هوټلونه تر 350 زیاتې کشتۍ او په لسهاو موټرانو ته زیان اوښتی دی. د افتونو د روای د تسونامي علت په سمندر کې دننه د غرونو نړیدل دي.
د امریکا وفاقي حکومت نن په دویم ورځ هم په ارزي توګه بندې د دې د لاسه د اتو لکو نه زیات وفاقي ملازمین متاثر شوي او د نیم نه زیات به بغیر د تنخواه خپل کارونه جاري ساتي. تمه نشته چې د کریسمس نه مخکې په دې حالاتو کې څه پرمختګ وشي. ولې چې د ګول یا دوشنبه او نه یې سه‌شنبه په ورځ په سرکاري چوټي او د امریکا سینټ به بیا د زیارت په ورځ راغونډيږي. د امریکا راتلونکي کال لپاره د بجټ منظوري په لار کې خند د مکسیکو سره په پوله د دیوال جوړولو لپاره د فندونو منظوري ده.
د صدر ډونالد ټرمپ لخوا له شان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو د ناڅاپي اعلان وروسته د داعش په خلاف د جګړې لپاره په نړیوال ائتلاف کې د امریکا ځانګړي استازي بریټ مکګروک د احتجاج په توګه استعفا ورکړې ده. د استعفا اعلان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې پر ورځ کړی او ویلي دي چې د نوموړي استعفا به د ډسمبر له 1 نیټې څخه ومنل سي.
په فرانس کې پرون ډیر کم خلک د یلو ویسټ یا زیړ جاکټ مظاهره کوونکو په شکل کې راوتی وو، خو د دې باوجود هم د پولیسو مظاهره کوونکو ترمنځ نښتی شوی. فرانس کې دغه مظاهره د 18 نومبر نه شروع شوی چې کله نه په تیل باندې زیات ټیکس اعلان شوی وو. د دغه مظاهره د تحریک په شکل کې د بدلیدو نه پس د فرانس صدر په ټیکس او تنخواګانو کې د مراتو اعلان هم کړی وو. د فرانس چارواکي وای پرون د خالی پورز نږدې 8 دیش سره مظاهره چاند فرانس په لارو کوسو کې راوتی وو. پولیس وای یو اتیا خلک نیولې هم دي.
په جنوبی هندوستان کې نن احتجاج کوونکي د یو لس شوزو هغه ډله یو هندو مندر ته نه ده پریشي چې غوښتل یې هلته خپل عبادت وکړي. رپورټونه وایي دغه شزي په سلهاو عبادت گزارانو درولې چې پکې شزي هم شامل دي. د پېښه په کیرالا کې له هغه وروسته رامنځته شوی چې د هندوستان سترې محکمې امر کړی چې امیندوارې شزي هم مندرونو ته تللې شي. د هندوانو په یو مذهب کې شزي په دودیزه توګه مندر ته نسیتلای.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا جیبا د کډر منور دونکو خبری خبرونه لا دوام لري او سمي ورزود افغانستان لوري ته چیرې چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي دی د ولسی جرګې د ټول ټاکنو په تړاوي د ډیر شو ولایتونو لمړنۍ پایلې اعلان کړې دي او د کابل په ګډون د بغلان او پکتیا ولایتونو لمړنۍ پایلې به په نږدې وخت کې اعلان شي. نور تفصيل له کابل حکمل روان صدات په دې رپورت کې راکوي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي په نږدې وخت کې به د کابل په ګډون د پکتیا او بغلان ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو ابتدایا پایلې اعلانوي. د دې کمیسیون ویان مرستیال عبدالعزیز ابراهیمی له ډیوی سره خبرو کې ویل چې تر اوسه یې د افغانستان د دیرشو ولایتونو د ولسی جرګې د ټاکنو لومړنۍ پایلې اعلان کړې دي. ابراهیمی وویل ننګرهار ولایت لمړنۍ پایلې اعلان کړې او څرنګه چې تاسو معلومات لرئ په کابل پکتیا او بغلان ولایتونو کې د نوماندانو شکایتونو او د رای ورکولو مرکزونه د نورو ولایتونو په پرتله زیات دی او له همدې عمله یې زیات وخت ونیو.
کډی راته پوری د ملت سره د خپل موکلینو سره بارښتنه درلوده خدمات ارزنه کړل. یو شمیر وکیلان خپل ولست مخړولې ولې یو شمیر وکیلان ادعا کوي چې موږ د یو مهندس شوی پروسې لمخې چې کمیسیون انتخاباتو شکایتو تنظیم کړی و هغه لمخې موږ ناکام شوی انتخاباتو تسلیم ده چې دوی ناکام شوی دي په ځای باندې بل څه راغلي. په دې په خاطر باندې چې دیموکراسي ژوندۍ پاتې شي د شکایتو کمیسیون د انتخاباتو کمیسیون باید موثق مواجه او مستدلل داسې شواهد رامنځته کړي چې باغ نه هغه وکیلانو ته چې ناکام شو د تخنات ورتي او همي د هغه وکیلین ته ورتي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې تر اوسه د ولسی جرګې کومې لمړنۍ پایلې د دیرشو ولایتونو اعلان شوې ډیر کم پکې د تیری دورې وکیلانو لمړنۍ پایلو ته لاره موندلې ده او زیات شمیر پکې نوي څېرې لیدل کېږي او ښایي چې هم دا نوي څېرې هم په ولسی جرګه کې د افغانستان د خلکو استازیتوب وکړي. د ولسی جرګې د ټاکنو په اعلان شوې ابتدایا پایلو ته یو شمیر هغه پخواني وکیلانو چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت او په ځانګړي توګه د جمهور رئیس اشرف غنی سرسخت نیوکه کوونکی څرګند شوی وو لار نه د پیدا کړي. په کندهار کې لالی احمد زئی، په خوست کې همایون په ننګرهار کې حاجی زهیر کدیر او همدارس په بدخشان کې لطیف پیدرام دی ولسی جرګې هغه پخوانی وکیلان دي چې یو ځل بیا دی ولسی جرګې ټاکنو لپاره نومان شوی وو خو په لمړنۍ اعلان شوی پایلو کې نمونه نه دی راغلی. د نړیوالو چارو سیاسي چیرونکو انتظار خادم لډیوی سره په خبرو کې وویل چې لا وکیلانو څخه دی ولس نه رضایتي په ټاکنو کې د پراخو درغلې او پلان شوی د سیسی دی د لامل وګرځیدې چې یو شمیر پخوانی وکیلانو دی بریالي وکیلانو په ابتدایي لیست کې شامل نشول. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون ویان مرستیال وویل چې د دې ادارې په ټولو چارو کې بشپړ شفافیت شتون لري او ټولو شکایتونو ته رسیدګي کیږي او د اعتراضونو او شکایتونو له پروسې پرته د ولسی جرګې د ټاکنو وروستۍ پایلې نه اعلانیږي. د ولسی جرګې انتخابات چې د تیر اکتوبر په 16 او 21 نیټه د غزنی ولایت څخه پرته د هیواد په 33 ولایتونو کې ترسره شوي، د شوې ژمنې له مخې په یوه میاشت کې باید پایلې اعلان شوي وای. خو د یوې میاشتی په اضافه کې دو سره بیا هم د ټاکنو کمیسون د ولسی جرګې د ټولو ولایتونو ابتدایا پایلې نه دي اعلان کړي. حکمل صدات، امریکا غږ دی ورډیو، افغانستان.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدې شئ.
د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com
یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivabane.
که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001 202 205 003.
په امریکا ډیو دا اوستا سو خبرو. په انډونیشیا کې راغلي سونامی نه، په انډونیشیا کې چارواکي وای هلته د سونامی د لاسه لګ تر لګا 202 کسان مړ شوي دي او 1500 زخمیان شوي دي. د سرسلیم نړیواله اداره هم وای چې د مړو شمیر زیاتې دي شي. تفصيلي رپورت په تیار کړی دی زموږ همکار بختور شاه.
د انډونیشیا د سیلګری ساحلی سیمه ابنای سندا کې بیگا 9:09 راغلی سمندري طوفان یا سونامی په 100 کسان مړ کړي او یو شمیر ودانۍ ډوبې کړي یا ړنګې کړي دي. چارواکي وایي په ساحلی سیمو کې د ځمکې نه د خټکېدلی وور راپورته کېدل وروسته په سمندر کې د لوی کچې طوفان یا سونامی راپورته شو چې د سیلګری ساحلی سیمه ابنای سندا کې لک تر لګه 202 کسان مړ کړي او د 1300 نه زیات کسان جوبل کړي دي. په انډونیشیا کې د بیړني حالاتو په وخت د تنظیم د ادارې چارواکي وای په دغه سمندري طوفان یا سونامی کې تر اوسه 23 کسان لا درک دي او د مړو په شمیر کې زیاتوالی راتلې شي. د دغه ادارې چارواکي وای سونامی د جاوا جزیره بینټن صوبې پینډاګلان سیمه ډیره ځپلې ده، چرته چې او جنگ پارک او د سمندر په غاړه یو شمیر نور د سیلګری ځایونه دي. د انډونیشیا د قدرتي افتونو په وخت د ژغورنې د ادارې وایاند مطبوعاتو ته ویلي د ځمکني اور راپورته کېدلو وروسته د شپې شاوخوا 9:30 سمندر په غورزنګ شو او لویو لویو څپو یې په 100 ودانۍ تباه کړي دي. هغه دغه سونامی یا سمندري طوفان کې د 168 کسانو د مړینې او د 1500 د جوبل کېدلو پخلی کړي او ویلي دي چې د دې ترڅنګ 10 کسان به درک دي. د جنوبي سماترا او غربي جاوا جزیرو په ساحلي سیمو کې د دغه طوفان نو ورستو مرستندویا ادارو د غورزیدلو ودانیو د ملبونه د مړو او جوبلو دراوستلو کار شروع کړی دی. چارواکي وایي کې دی شي چې دغه سمندري طوفان لدی عمل راغلی وي چې د ځمکنه د خټکېدلی وور راپورته کېدلو له عمله د سمندر دننه ګټان خوځېدلی وي او هغې د سمندر څپې په غورزنګونو کړي وي. وایاند ویلي دي چې د طوفان نتیجه کې بې کچه تباهي شوې ده او د مړو شمیر کې نور زیاتوالی راتلی شي. ویل کېږي سمندر نه راپورته شوې څپې د 45 تر 60 میټرو پورې اوچتې وي چې هغې د ابنای سندا په شاوخوا سیمو کې ټولې ودانۍ لاو کړي دي. انډونیشیا د نړۍ د هغو هیوادونو نه یو دی چې وخت په وخت پکې دغسې زلزلې او سمندري طوفانونه راځي. په دې وروستیو کې د سلاویسی نومې جزیرې په پالو ښار کې د سمندري طوفان او زلزلې له امله په زرګونو کسان مړه شوي وو. په کال 2003 کې هم د انډونیشیا په غربي سماترا جزیره کې د 9.3 زلزلې او د هند په سمندر کې د راغلي طوفان له امله د انډونیشیا 1,08,000 کسان وجلې شوي وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
دا د وایس اف امریکا دیوا د ګلاو کډرمن اوردونکو خبرونه لا دوام لري او سم یو بل ریپورت ولور ته ساسو په امرا ګرځو چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر کمانډان جنرال سکاټ میلر د ننګرهار د والی سره نن د ملاقات په مهال هغه ته ډاډ ورکړی دی چې امریکایي او ناټو ځواکونه به د افغان قواو سره مرسته جاری ساتي. نوموړي دا خبرې ګنګوسی بللې دي چې ګواکې د صدر ترامپ لخوا په ځینې ورس پانو کراغلی چې امریکایي کوایو به له افغانستان څخه وزي. نوموړي وای چې داسې هیڅ هم امر ورته نه دی رسیدلی. تفصیل عدنان رشید په دې ریپورت کې راکوي.
په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وای د افغانستان نه د امریکا پوځونو د وتلو خبر صرف ګنګوسی دی. نوموړی وای دغه ګنګوسی په اخبارونو کې لوستلی او تر اوسه ورته په دغه اړه رسمي امر نه دی ملاو شوی. د افغانستان طلوع ټلویزیون د ویبپاڼې تر مخه ښاغلی میلر د ننګرهار ګورنر سره ملاقات په وخت باور ورکړی که د پوځونو وتلو حکم ورته ملاو هم شي نو دوی به بیا هم د افغانستان د عسکرو سره مرستې جاري ساتي. ښاغلی میلر وای افغان عسکرو لپاره به د دوی مرستې هم دغه شان جاري وي که څه هم د دوی عسکرو شمیره راکمه کړل شي. په دغه رپورټ کې د میلر د خولې لیکل شوي چې د افغان عسکرو په اړه خو خبرونه خپریږي خو طالبانو ته د دې نه زیات نقصان رسیدلی دی. جنرال میلر وای اکثره ما ویلي دي او زما په خیال دا مهمه خبره ده چې د افغانستان د شخړې سیاسي حل پکار دی او دا مسله په جنگ جګړې نه حل کیږي. نوموړي زیاته کړه دا یې وخت دی چې دا شخړه ختم شي او دا به هغه وخت کیږي چې افغانان د افغانانو سره خبرو اترو ته کینی. جنرال میلر وای بهرنی ځواکونه په افغانستان کې امن لپاره راغلي او غواړي چې دغه هیواد قومي مفاد خوندي کړي. هغه زیاته کړه موږ افغانستان ته ځکه راغلی یو چې دلته امن راشي او تر سرحد پورې په ټول افغانستان کې یووالی راشي او قومي مفاد خوندي کړل شي. جنرال میلر دغه وینا په داسې حال کې کړي چې رایټرز خبری ایجنسی خپل یو رپورت کې د دوه امریکایي چارواکو د خولې لیکلي وو د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ په دې غور کوي چې د افغانستان نه په زیاته شمیره کې پوځونه راوباسي. د امریکا دفاع وزارت په دې خبر کوم تبصره نه ده کړې او نه وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ په دې عقده باندې څه ویلي دي. خو دغه چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط رایټر خبری ایجنسی ته ویلي چې دا وخت 14,000 امریکایي پوځونه په افغانستان کې موجود دي او امریکا غواړي چې د دې نه زیاته شمیره راوباسل شي. یاده دی وی چې نور جزئیات د دې ویری نه دی ورکړی شوی چې حسینه چې د طالبانو سره د سولې پر روانو خبرو اترو اثر واچوي. د سپتمبر په میاشت کې صدر ډانلډ ټرمپ د افغانستان لپاره خصوصي استازي زلمی خلیلزاد ټاکلی وو. په تیر سو میاشتو کې نوموړي د طالبانو سره په قطر کې او ابوظبي کې ملاقاتونه کړي دي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
هیر یې نکړي. وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. نن د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار په ډان کې یو مضمون لیکل شوی دی او په دغه مضمون کې چې کومه قصه ده هغه دا وایي چې کله نه د افغانستان جنگ شروع شوی دی نو د دې د لاسه پاکستان ته یو ډیره لویه ګټه ترلاسه شوی او هغه ګټه د پاکستان اټمي وسلې په صورت کې ده. دغه مضمون نور سلی کې د پاکستان د اټمي وسلې په حواله سره دغه تفصیل به تاسو الیاس خان نوري.
د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی دستاویزاتو کې دا خبره په ډاګه شوې ده چې پاکستان د افغان جنگ له وجې خپل ایټیمی پروګرام او وسلې جوړولو کې کامیاب شوی وو، او دې لړ کې چین هم په امریکای زور ورکړی وو چې د پاکستان ملاتړ وکړي. د ډان اخبار د یو راپورټ تر مخه دا انکشافات د امریکای سٹیټ ډپارټمنټ لخوا خبر کړی شوی د 1980 د لسیزې د کاغذونو نه مخې ته راغلي دي. تقریبا 1.5 کال وړاندې خبر کړی شوی کاغذونو کې ویل شوی دي د چین سنټرل ملټری کمیشن پخوانی چیئرمین ډینګ شیاپینګ په امریکا زور ورکړی وو چې دوی دی د پاکستان ایټمی پروګرام باوجود د دوی مرستې کوي. اخبار وایي چې د امریکای سټیټ ډپارټمنټ کې په اگست 1984 کې خفیه کاغذونو باندې مشتمل رپورټ تر مخه واشنگټن ته هغه وخت دا پته لګېدلې وه چې پاکستان د ایټمی وسلو جوړولو صلاحیت ترلاسه کړی دی، او د پاکستاني چارواکو لخوا د انکار باوجود امریکې ته دا خفیه اطلاعات ملاو شوي وو چې پاکستان د ایټمی وسلو یو برابر ساخت یا ډیزاین جوړولو په لور روان دی. ډیوا ریډیو چې د نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر رفعت حسین نه د امریکای سټیټ ډپارټمنټ د دې رپورټ په حواله سره وپوښتل چې په نړیوال سیاست کې دا رقم پالیسیان یې څه په ګوته کوي، نو هغه وایي
اور کس طریقے سے ڈینگ شیاپنگ نے ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کی اس وقت کے امریکہ کے جو سیکرٹری ڈیفنس تھے براؤن کے ساتھ، اس کے اندر انہوں نے ان کو یہ کہا کہ آپ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے جو پریشر آپ ڈال رہے ہیں اس کو پریشر کو کم کریں تاکہ
زما په خیال دے رپورٹ کی چکم یو نوی زاویہ دا نو حقا دا چین رول دے چی سرنگی بیجنگ دا اسلام آباد دا گٹو خیال لرلو، او دے کی سنگ دا حقا وقت دا چین دا سنٹر ملٹری کمیشن چیئرمین ڈینگ شیاپنگ دا امریکی دا حقا وقت دفاع سے قطر پا دے خبر قائل کرو چی امریکہ دے دا پاکستان دا ایٹیمی پروگرام پا حوالے سرا چی کم فشار اچوی نو دا دے کم کری زکا چی پاکستان خپل ٹول پام دا افغانستان جنگ باندے واچوی، نو دا غرنگ پاکستان تا موقع ملاو شوا او دوی خپل ایٹیمی پروگرام او وسلے جوڑول جاری اساتل شو. پا دے رپورٹ کے ویل شوی دی چی واشنگٹن مجبور ہو چی دا ہر سے ازغمی او دے لڑکے پنڑائی کی دا ایٹیمی وسلو نخ پرے دو پا حوالے سرا خپل ساک خراب کری چی لوجی دوی پاکستان ته سیکیورټی مرستې ورکولو د کانګرس د ګامونو پر ضد للو، او کچر امریکای داسې نه کول نو بیا هند د پاکستان په ایټیمی پروګرام باندې برید هم کولی شو. رپورٹ وایي چې دویمه لار امریکای سره داوه چې د دې پروګرام له وجې پاکستان سره خپل سیکیورټی اړیکې ختمې کړي، خو دې ګام سره د پخوانی شوروي اتحاد سره افغانستان کې د طالبانو مزاحمت په کمزور کېدو، چې له وجې به سویلي آسیا کې د امریکای د ډېرې مودې سیاسي او سیکیورټی ګټې خطر سره مخ کېدې شوې، او د دې وجې پاکستان خپل ایټمی پروګرام په آزاد مټ مخ په وړاندې بوتلو. په دې رپورټ کې خبرداري ورکړې شوې وو چې په دې دواړو کې د هر یوې فیصلې ډیر زیات نقصانات کې دي شي، خو رپورت زیاتوي چې د واشنگټن لخوا پاکستان ته د شپږو کالو په دې موده کې د 3 ارب او 40 کروڑ ډالرو سیکیورټی امداد جاری کړی شوی و. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. The Twitter ID da @VOADIWA.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ده. قدرمنو اوریدونکو، خپرونه لا دوام لري، او سم یو بل رپورټ لور ته تاسو پام راګرځو چې د امریکا د متحده ایالاتو د فدرالي حکومت شاوخوا 1/4 برخه د واشنگټن ډي سي په وخت د شنبې یا د خالی په ورځ د شپې له 2 بجو وروسته تړل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او هم د دې هیواد د کانګرس ترمنځ د نه موافقې له وجې د دولت څخه څه د پاسه 800,000 مامورینو دندې درېدلې دي. تفصیل د وایس اف امریکا په رپورټ کې محمد عالمگیر راکوي.
د امریکا وفاقي حکومت او د دوی روانه چارې نن په 2 ورځو هم نیمه تړل شوې وي. په امریکا کې روان دي صورتحال نیغ په نیغا سر د حکومت لپاره کار کوونکي اتلک سرکاري نوکرانو باندې هم پریوزي. د چا نیمه برخه چې بغیر تنخواه د نوکرو لپاره راځي. د کرسمس د چوټیانو وروسته به صدر ټرمپ او کانګرس مشران کینی چې د دې مسلې څه حل راوباسي. امریکا کې د ګل یعنی دوشنبه یا د نهه یا سه شنبه په ورځ د کرسمس چوټي ده، او سینټ به څه کار نه کوي. په امریکا کې د کانګرس او صدر ٹرمپ ترمنز د اختلاف او په نتیجه کې حکومتي چارې بندیدلو علت د مکسیکو او امریکا په پولا دیوال لپاره فنډونه دي. صدر ټرمپ ته کانګرس څخه غواړي چې ورلره دیوال شل بلیون ډالرو کې 15.5 بلیون ډالر ورکړي شي او کانګرس ورسره دا خبره نه مني. صدر ټرمپ د خپل کاندیدای په وخت خپل ووټرانو سره لوز کړو چې دا دیوال به دروي چې د غیر قانونه کډوالو لار بند شي. په دې دیوال به ټول ټاله 40 بلیون ډالر خرچه راځي. صدر دا هم ویلی وو چې دیوال لپاره پیسې به د مکسیکو نه اخلي، خو مکسیکو ورسره دا خبره نه ده منلې. صدر ټرمپ تیر سهار په خپل یو ټویټ کې ویلی وو چې هغه خپلې چوټیانې منسوخ کړي دي او وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ کې کار کوي. د هغه میرمن میلانیا ټرمپ هم خپل زوی سره فلوریډا ته تللې. تیر ورځ د سینټ کاروایی د دسمبر 28مې پورې ځنډېدلو اعلان پس نایب صدر مایک پینس د سینټ اقلیتي ډیموکرات ګوند مشر چک شومر سره ملاقات کړې. پرون صدر ریپبلیکن پارٹی غړو خپل سر سلاکارانو سره هم په وایټ هاوس کې د پولو امنیت په موضوع خبرې کړې او په دې باب خبريالانو سره ټلیفوني مرکه کې د سپینې ماڼۍ چارواکو څخه د ناسته کې د ډیموکراټانو د غیر موجودګۍ په اړه باندې پوښتنې هم وشوې. د سینټ اکثریتي ریپبلیکن ګوند مشر مچ مکانل تر مخه تر سوچي سیاسي مشران او صدر ترامپ په خبره رضا شوي نه وي تر هغه به په سمامله باندې وټونه نه چولي کیږي. په سینټ کې د ډیموکراټانو مشر چک شومر او کانګرس کې د دې ګوند مشرې میرمن نینسی پلوسی لخوا په دې موضوع جاری ګډ بیان کې ویل شوې ډیموکراټانو ریپبلیکنز ته د حکومتي چارې دوامدار ساتلو لپاره یو شمیر وړاندیزونه کړي چې پکې د سینټ لخوا وړاندې څخه پاس بل هم دی. د ډیموکراټانو تر مخه د سینټ نه پاس دغه بل کې د صدر ترامپ ناقصه دیوال منصوبه پر ځای د پولو امنیت نور موثره او پیاوړی کول لپاره کافی پیسې هم یې خودلی شوی. کچری صدر ترامپ او ریپبلیکن ګوند بیا هم غواړي چې حکومت نور هم بند وساتي، نو نوې منتخب کانګرس کم کې چې د ډیموکراټانو اکثریت ته او را روانه میاشت نه خپل کار هم شروع کړي کول شي چې د قانون سازۍ د لاندې حکومت او پرانځي.
دا د وی او ای دیوخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدل شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا ډیوه ده د شروع یا چهارشنبه پورز د امریکا صدر ډونالډ ترامپ لخوا دا اعلان شوی و چې داعش ته په شام کې ماتې ورکړی شوی دی او ډېر ضربه د امریکا فوجیان د شام نه راوویستل شي. د دغه بیان په سر باندې د شام پر ضد جنگیدونکې د عالمی ائتلاف د امریکا د لپاره خصوصي استازي بریډ میکرګ استعفا ورکړی ده د خپلې څوکۍ نه. نور تفصیل په دې حواله سره د وایس اف امریکا په ریپورت کې منزا شهید ناورو.
د امریکا تر ټولو لوړ پوری چارواکي بریډ میکرګ له سوریې د امریکایي ځواکونو ایستلو پریکړې پر سر استعفا ورکړې ده. ښاغلی میکرګ د امریکا دفاع وزیر جیم میټس د ناصافي استعفا وروسته خپله دنده پرېږدي چې افغانستان کې د پوځونو شمیر کمولو او له سوریې د ځواکونو ایستلو پریکړې سره مخالفت کړی. د ولسمشر ټرمپ له پریکړې مخکې نوموړي ټینګار کاوه چې په کار دی امریکا د داعش پر ضد سوریه کې فعالیت وکړي. هغه ویلی وو چې موږ باید په سیمه کې ووسو او دا باوري کړو چې په دغه سیمه کې ثبات وساتل شي. ښاغلی میکرګ یو تجربه لرونکی ډیپلومات دی چې اوسنۍ دنده د پخواني ولسمشر باراک اوباما حکومت پر مهال 2015 کال کې ورسپارل شوې وه. هغه په خپل استعفا کې لیکلی چې سوریه کې داعش وسلوال په تیخته دي، خو په وینا یې لا هم مات شوي نه دي. د هغه په وینا له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو سره به داسې شرایط برابر شي چې دغه ډله بیا راپورته شي. بلې لورې ته امریکایي رسنیو ویلي چې ښاغلی میټس هم د سوریې نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو سره مخالفه دی او د استعفا یو دلیل یې په دې مسله د ولسمشر ټرمپ سره د نظر اختلاف دی. که څه هم ویل کیږي چې ښاغلی میټس له سوریې نه د امریکایي سرتیرو له ایستلو سره موافق نه و، خو نوموړي په خپاره کړي لیک کې د سوریې په اړوند او په خاصه توګه په دې هکله څه نه دي ویلي. له بلې خوا د سوریې نه د عسکرو د ایستلو د پریکړې سره د امریکا ځینې متحدین هم موافق نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ حکومت په دې وروستیو کې له تمې خلاف اعلان وکړ چې د افغانستان نه خپل نیمایي پوځیان باسي. د امریکا د سینټ لوړ پوړي جمهوري غوښتونکي سناتور لینزي ګراهم په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د راکمولو په پروګرام سخت اندېښنه ښودلې او خبرداری ورکړی چې دغه ګام کیدای شي چې د سپتمبر د 11 نیټې په څیر پیښو رامنځته کیدو ته لار هواره کړي. خو د افغانستان ولسمشر ماڼۍ په خپل بیان کې وایي چې د امریکایي سرتیرو وتل به پر امنیتي برخې تاثیر ونه کړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د کمولو پروګرام په داسې وخت کې پیل کیږي چې د طالبانو استازي د امریکا سره د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو او احتمالي سولې پر سر په خبرو بوخت دي.
واشنگتن ڈی سی نا دا